سرطان.
السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو سطح خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري اوري چې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان هیله مند دي چې دوی به په لومړي پړاو کې کامیاب وګرځول شي، خو بل کاندید بیا وایي چې ارګ ته د تلو خبره به په دوهم پړاو انتخاباتو کې معلومیږي. په دې اړه مفصل رپورټ اوري، خو په سر کې له صفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د متحده عربی اماراتو صدر اعظم پر مختلفو مسایلو له هغې ډلې د افغانستان د سولې پروسې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید زلمی رسول وایي ټولې نښې داسې ښکاري چې انتخابات به دوهم پړاو ته ووځي. او په اسلام آباد کې نن یوې بمي چاودنې لږ تر لږه 30 کسان ووژل. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د عربي متحده اماراتو له صدر اعظم سره په ځینو مسایلو باندې ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوري رئیس د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې اعلان کې راغلي ولسمشر کرزی له صدر اعظم شیخ محمد راشد علي مکتوم سره پرون ماښام د افغانستان د سولې پروسې او د دوړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراختیا د ولسمشر د اړیکو په پراختیا باندې خبرې وکړي. عربي متحده امارات یو له هغو اسلامي هیوادونو دی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې رغنده رول لوبولی دی. څه موده مخکې د طالبانو د پخوانیو چارواکو او د سولې د عالي شورا د پلاویو خبرې هم په اماراتو کې وشوې. د افغانستان د ولسمشرۍ یو کاندید وایي ټولې نښې داسې ښکاري چې انتخابات به دوهم پړاو ته ووځي. د زلمی رسول د انتخاباتي مبارزو دفتر په کابل کې یوه اعلامیه خپره کړه او پکې یې وویل چې انتخابات به احتمالا دوهمې مرحلې ته ووځي. که چیرته یو کاندید هم 50% او جمع یو رایې خپلې نه کړي، نو له قانون سره سم به انتخابات د دوو هغو کاندیدانو ترمنځ وشي چې ډېرې رایې ګټلې وي. د جمهوري رئیس د دوو نورو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمد زی بیا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې هیله مند دي انتخابات په لومړۍ مرحلې کې وګټي. یو شمیر کتونکي داسې اټکل کوي چې انتخابات په بلې مرحلې ته ووځي، خو د کاندیدانو په منځ کې زلمی رسول لومړی کس دی چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تګ خبره اعلان کوي. د زلمی رسول د انتخاباتي مبارزو دفتر دا تور هم پوری کړی چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د ناامنیو زیاتېدو ته اندېښمن شوي دي. دوی وایي چې په وروستیو کې د غورماچ، المار، قیصار او پښتونکوټ په ولسوالیو کې د مخالف وسله والو هڅې زیاتې شوې دي. د فاریاب د یو شمیر اوسیدونکو په وینا دغه ناکراری د میمنی ښار هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. د عبدالغفور په نوم د میمنی اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
اگر به این ترتیب اگر دشمن به این نزدیکی بیاید روزی شوه که شهر میمنه تهدید شوه توسط آوانش یا دیگهش که
دی وایي که په دې ډول دښمن دغو نږدې سیمو ته راشي، داسې ورځ به راشي چې د میمنې ښار په هوان او نورو وسلو تهدید شي. نو له دولته هیله کوو چې دې ته پاملرنه وکړي چې د میمنې خلک ډېر اندېښمن دي. په ورته وخت کې د فاریاب چارواکي وایي چې د مخالفانو د مخنیوي او د امنیت د ټینګېدو لپاره هڅې روانې دي. د فاریاب والي محمد الله بتاش وویل چې په وروستیو کې 21 مخالف وسله وال هغوی د یو قمندان په ګډون ووژل شول او 15 تنه یې هم ټپیان شول. د فاریاب والي د شپږو امنیتي ځواکونو د وژلو او د دوو تنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. د کندهار چارواکي وایي د هغو هڅو په ترڅ کې چې په دې ولایت کې ښوونځي پرانیستل کېږي او تړلی ښوونځی پرانیستل شو. د کندهار ولایت د رسنۍ دفتر په خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې دغه ښوونځی د دامان په ولسوالۍ کې و او له دریو کلونو راهیسې بند و. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ 15 پوله، یوه یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پاونډ 94 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 555 افغانۍ بدلیدي. بیا هم خرغلی. په اسلام آباد کې نن یوې بمي چاودنې لږ تر لږه 30 کسان ووژل. پولیس وایي چاودنه د میوو او سبزیو د یو مارکیټ مخې ته شوې او لسګونه نور کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د پولیسو په وینا بم چې شاوخوا 15 کیلوګرامه و د میوو په یو کرېټ کې ځای پر ځای شوی و. که څه هم چې تر دې مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دا ډول چاودنې شوې، خو په پایتخت اسلام آباد کې دا ډول پېښې کمې کېږي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله کاترین آشتن به راتلونکې اونۍ د امریکا، روسیې او یوکراین له لوړ رتبه ډیپلوماتانو سره د یوکراین د شخړې په باب خبرې وکړي. تمه ده چې په دې خبرو کې د متحده ایالاتونو، روسیې او یوکراین د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې د یوکراین په اړه دا مهمه غونډه به په کوم اروپایي هیواد کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ روسیې اجنټان او ځانګړي ځواکونو د یوکراین په ختیځ کې د ناکرارۍ په پارولو تورن کړل. جان کیری وویل مسکو ښایي د یوکراین په ختیځ کې هغه شان پوځي مداخله وکړي څه ډول چې په کریمیا کې وکړه. د استرالیا چارواکي وایي د سمندر په هغه برخه کې چې د ماليزیا له درکه الوتکې لټون پکې روان دی 230 سیګنالونه ثبت کړي دي. د استرالیا د پلټونکو مشر انګویس هیوسټن وویل د دوی الاتو یو سیګنال د سې شنبې په مسپښین چې څه باندې 15 دقیقې دوام وکړ ثبت کړی او بل سیګنال چې د 2 دقیقو لپاره و تیر شپه اوریدل شوی دی. د ماليزیا د له درکه مسافر وړونکي الوتکې د موندلو لپاره ګمارل شوي پلټونکي ګمان کوي چې دا صوتي سیګنالونه د الوتکې په تور صندوق پورې اړه لري. د الوتکې په تور صندوق کې هغه ټول جریان چې د پیلوټ په کابین کې ترسره کیږي ثبتېږي. چارواکي د تور صندوق په مندل کې دوه سره خایي داروخانه شي چې دا مسافرونکو الوتکه لڅ برخلیک سره مخ شوی ده. د ماليزیا او سواویا بوئنګ ډول الوتکه چې 209 درش کسان پکې سپاره وو د 13 مارچ میاشت په 8 منیټه ورسره تر هغه چې کوالالمپور څخه د پیکینګ په لور والوته درادار لسفه لا درک شو. سپینی مانی ایران ته ویل چې په ملګرو ملتونو کې د دوی نوې ټاکل شوی ډیپلوماټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی. د سپینی مانی ویان چې کارنی یو ورځ وروسته تر دې د خبرو کړ چې د امریکا مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت یو لایحه تصویب کړ چې لمخې امریکا ته د ابو طالبی پر ورتګ بندیز ولګید. چې کارنی خبرې لانو ته پرون په واشنگتن کې وویل
regarding this case and find the potential
they wait mug de li pehi par da sana andikhno ta pam sara de natije ta wursi de chid de kastaini de li o makhstunzman karde hukumat de iran hukumat ta khabar war kade che sta so da intikhab de manalun de abu talibi turan shwe che 1990 kal ke pa tehran ke da amerika par safarat pa brit ke aw halta de 25 amerikano pa baram takido ke lasterlut pa khpala abu talibi da tor rat kade de iran de baharani 4 da wazarat wayan par noel che tehran da se fikr ke wi che abu talibi da de dand de la para munasib sarae de او د جرمنی کابینې ولایته تصویب کړ چې لمخې به تر دې وروسته د کډوالو ماشومان نه مجبور کیږي چې د جرمنی د تابعیت او د خپل پلارمور د تابعیت ترمنځ یو انتخاب وکړي. تر دې دمه قانون داسې و چې هغه مهاجر چې له 30 تر 30 کلونو پورې عمر لري باید یو تابعیت واخلي. د غلایه چې پرون تصویب شل مخې په جرمنی کې مشت کډوال کولای شي چې دوه پاسپورت ولري. د نوې قانون په پر هغه کډوالو د تطبیق وړ وي چې تر 30 کلنۍ مخکې لکتر لګا اته کاله په جرمنی کې اوسېدلی وي، شپه کاله په خوندزي کې تیر کړی وي، یا خوندزي بشپړ کړی وی او وی هم په جرمنی کې کومه حرفه‌ای زده کړه کړې وی. دغه لایحه باید پارلمان هم تصویب کړي. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان هیلمندی چې په لومړی پړاو کې به انتخاباته غټي خودریم کاندیدوي چې نتیجه به په دوهم پړاو کې معلوم شي. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې د لوړ زده کړو وزارت د ډیر انتظار وروسته پرون مازیګر د 1902 مریض کال د کانکور نتایج اعلان کړي. په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلای شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خوانی عمومي قومندان وی امریکا باید په افغانستان کې د خپل سرتیرو په پریخودلو غور وکړي. په کابل کې د یو شمیر د زینو لمړنۍ خونځي او ماشومان زده کوونکي وایي چې خونځي ودانی نه لري او دوی په کېګدی او یا همداسې پرانه میدان درسونه وایي.
سمارې موږ درس نه سویلې ګرمي په سمپو کې او سباران نظم کلم د زمو وړو کې درد کوي موږ مکتب ته نه راځو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګډي اچار
چا یو روپۍ هم را نکړه ویلې چې ځان به نه کاندیدا و
نو وسو کو
زه خو وایم چې زه خارج ته لاړ شم.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان هیلمندی چې په لومړی پړاو کې به انتخابات ګټي او دریم کاندید بیا وایي چې ټول نه خدا سرګندوي چې انتخابات بلې مرحله ته ځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې انتخابات بلې مرحله ته ځي دوی ورته پوره چمتووالی لري. احمد شیبر په ریپورت لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه کاندیدانو ویلي دي چې انتخابات به دوهم پړاو ته ونوځي، خو دریم کاندید بیا پیشګویي کړې ده چې دا انتخابات به بلې مرحلې ته ولاړ شي. اشرف غنی احمدزی وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په مرکه کې د سیشن بی پورس وویل دی ډاډه دی چې تر نورو مخکې دی او په لومړي پړاو کې به دا انتخابات ګټي، خو موضوع د درغلیو له څیړلو سره تړل شوې ده. عبدالله عبدالله بیا د امریکایي ورځپاڼې ته د دوشنبې په شپه څرګنده کړه چې موږ په ټولو ولایتونو کې ښه انتخابات ترسره کړي دي، نو که چېرته موږ لومړی نه شو دوهم کیشو، خو بیا هم په اکثریت ولایتونو کې موږ لومړی یو. کله چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له عبدالله عبدالله څخه پوښتنه وکړه چې تاسو به په لومړۍ مرحله کې بریالي شئ او 50% جمع یو رایې به وګټئ، عبدالله عبدالله په ځواب کې وویل چې دا مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اعلان پورې مربوط ده، خو موږ تر نورو وړاندې ګام اخیستی دی. وال سټریټ جرنال د هغو مقدماتي نتیجو له مخې چې تر اوسه د انتخاباتو د کمیسیون بهر یو شمېر مؤسسو خبرې کړې دي څرګندوي چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی تر نورو مخکې دي او په دوی پسې زلمی رسول ډېری رایې اخیستې دي. زلمی رسول چې ویل کېږي د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ ورسره دی وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د پرون په کابل کې وویل چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ووځي، خو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه داسې نقش نه لیدل کیږي چې انتخابات دوهمې مرحلې ته ولاړ شي، او که چیرته داسې وشو دوی ورته چمتو دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې بیا انتخابات وکړي.
خوشبختانه هم د مالی لحاظه هم د تخنیکي لحاظه که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې ورقمونه ده چاپ کړي او هغه هم هغې مشخص کمپنۍ سره ورباندې بحث سوی ده چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپیږي. اما د قانون اساسي په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایي نتایج اعلان کړو دویم دور ټاکنې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر راتلونکو دریو ورځو به د انتخاباتو قسمی نتیجې ښکاره شي، خو د انتخاباتو لومړۍ نتیجې به د ثور په څلورمه او نهایي نتیجې به د ثور په څلورویشتمه اعلان شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت له ډیر انتظار وروسته پرون مازیګر د 1392 لمریز کال د کانکور نتیجې اعلان کړې. د لوړ زده کړو وزیر ویل چې سکل څه باندې یو لک ځوانان او نجونې د دې وزارت عالی او نیمه عالی مؤسسو ته جذب شوې دي. د دغه راز ویل هر څوک چې د کانکور د نتیجو په اړه شکایت لري کولی شي تر یوې میاشتې پورې خپل شکایتونه ګمارل شوي کمیسیون ته وړاندې کړي. نسیم شفق او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اعلان شوی نتایج ښیي چې 55,000 فارغین د دې وزارت عالی مؤسسو ته او 55,000 هم نیمه عالی تحصیلي مؤسسو ته جذب شوی دي. د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید د سه شنبه په مازیګر په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د کانکور نتایج اعلان کړل. د وویل چې د لوړو زده کړو خصوصي تحصیلي مؤسسو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 25,000 د 12 ټولګیو هغه فارغین چې د کانکور په ازموینه کې پاتې راغلي په کم فیز جذب کړي.
امسال پیام خوب او خوشی که برای شما دارم
دی وی سکال تاسو ته یو ښه پیغام لرم، هغه دا چې د کانکور ګډونوال یا بریالي شوي او یا هم ناکامه پاتې دي، یعنی سکال به نتیجې کسان نشته.
نتیجه صفر است.
ډاکټر عبید وویل چې د شهرې په نوم یو انجلۍ چې د بلخ ولایت اوسیدونکې ده 325 نمرې ګټلې او په لومړۍ درجه معالجوي طب ته بریالۍ شوې ده. ښاغلی عبید وویل چې د 1292 لمریز کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 228,000 د 12 ټولګیو فارغینو برخه اخیستې وه چې څه باندې 90,000 یې ناکامه شوې دي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې د پوهنې وزارت هم سکال شاوخوا 80,000 ځوانان او نجونې خپلو نیمعالي تعلیمي مؤسسو ته جذبوي. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د کانکور ازموینه په شفافه توګه اخیستل شوې او هر څوک چې شکایت ولري کولای شي په مرکز کابل او 15 حوزو کې خپل شکایتونه په ګمرل شوي کمیسیون کې ثبت کړي.
امسال ما به خاطر سهولت بیشتر
دی وی سکال مو د درنو محصلینو لپاره د اسانتیا په هدف کمیسون جوړ کړی چې د ځوانانو او انجونو لپاره حوزه لري. دوی کولای شي که شکایت ولري تر یوې میاشتې د کمیسون ته مراجعه وکړي او شکایتونو ته به هرو مرو رسیدګي کیږي. ان شاء الله چې هیڅ ستونزه به پاتې نشي،
مشکل باقی نه میمونه.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو کلونو کې د کانکور د نتایجو له اعلانېدو سره سم سلګونه ځوانان چې بې نتیجې او یا هم ناکامه پاتې کېدل، نو د کانکور په ازموینه کې به یې د شفافیت له نشتوالي نه شکایتونه کول. سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د کانکور ازموینه په شفافه توګه او نوي سیستم اخیستې، خو د کانکور د ازموینې پر مهال په ځینو ولایتونو کې د درغلیو ډېر راپورونه خپاره شول. حتی له همدې امله په ځینو ولایتونو کې د کانکور ازموینې د دویم ځل لپاره واخیستل شوې.
د کابل د نن چاپ ورسپانو هم د انتخاباتو او د انتخاباتو د راتلونکو نتیجو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. نسیم شفق ورسپانو ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورسپانو د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو او د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلانولو په اړه مطالب خپاره کړي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان له قوله لیکلي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې سباندې 3000 شکایتونه د کمیسیون ته رسیدلي چې صد پاسه 1.5 مستند او کتبی دي چې ټول به په جدي توګه وسیړل شي. د ورسپانې د کانکور ازموینې د نتایجو له اعلان سره سم د ولسمشر کرزي له قوله په یو بل مطلب کې لیکلي چې د کانکور ازموینې په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د خپلواکه کمیټه جوړه شي. محور غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د مشرانو جرګې هغه خبره راخیستې چې وایي سناتوران ټول د انتخاباتو د رښتینې نتیجې غوښتونکي دي. په دې اړه لیکنه کې د یو شمېر سناتورانو له قوله ویل شوی چې د افغانستان خلکو له ټولو امنیتي ګواښونو او ستونزو سره سره په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ او دا ډیره ضروری ده چې د هغوی رایو ته درناوی وشي او انتخاباتي شکایتونه سم وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي چې کاندیدان ټول باید د انتخاباتو نتایج ومني او هغه کاندید ته درناوی وکړي چې تر نورو یې ډېرې رایې ګټلې دي. د مشرانو جرګې غړو هم ویلي چې په انتخاباتو کې درغلی وي خو نه دومره زیاتې چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ورسوي. انیس دولتي ورسپانې خپله سرمقاله د 1992 ملمریز کال د کانکور د نتایجو مسالې ته ځانګړې کړې او وایي چې لسګونه زره ځوانان ناکام پاتې شوي او دا یوه جدي ستونزه ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې د پاموړ پرمختګونه شوي، خو لا هم ډېر شمېر ځوانان هر کال له لوړو زده کړو څخه لرې پاتې کیږي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د بیکاری سطح پراخه ده او همدې ته په پام دا ځوانان تر ډیره د خپلې کورنۍ او ټولنې د اوږو بار شي او دا پر هغوی منفي اغیزه لري. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان حکومت په تیره د لوړو زده کړو وزارت باید د مسالې ته جدي پام وکړي او پرې نږدي چې ځوانان له لوړو زده کړو نه بې برخې شي. هیواد دولتي ورسپانې خپل سرمقاله په دې اړه لیکلي چې په انتخاباتو کې د شوي درغلۍ په بې طرفۍ سره وسیړل شي. لیکوال لیکي په انتخاباتو کې په شفاف ډول د درغلۍ وسیړل پر انتخاباتو د خلکو باور زیاتوي او دا ډیره اړینه ده چې دا پروسه په ښه ډول او پوره احتیاط سره پر مخ ولاړه شي. او ویسا غیر دولتي ورسپانې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په حواله په یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو سیړل په عملی ډول پیل شول. د ورسپانې د کمیسیون د ویان نادر محسنی له قوله لیکلي چې 228 شکایتونه د جمهوریت ریاست له کاندیدانو نه، 503 اویا د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه او 202 اویا نور شکایتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو په اړه ترلاسه شوي. ویسا په یو بل مطلب کې د لویدیځو رسنیو له قوله لیکلي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د راتلونکي په اړه د افغانانو اندېښنې لرې کړې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خوانې عمومي قومندان وایي امریکا باید په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو په پریښودلو غور وکړي. نوموړي ډیفنس ون خپرونې ته ویلي په افغانستان کې وروستي انتخابات ستره کامیابي وه. صالح محمد صالح پې ریپورت لري.
د امریکا یو انټرنیټي خبرونه ډیفنس وان د دې هواد د سمندري ځواکونو دی و پخوانی جنرال جان الن له قوله لیکي چې ویلي دي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د امریکا ولسمشر اوباما په افغانستان کې د پاتې کېدو تعهد څرګند کړي. متخید جنرال جان الن له 2011 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو قمندان وو. د پخوانی جنرال د ډیفنس وان خبرونه ته ویلي د شنبې پورس په افغانستان کې انتخابات تر ډیره په امن او عادلانه ډول ترسره شول. د جان الن په وینا د دې وخت راغلی چې امریکا هم په زغرد اعلان وکړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي او د دې هیواد ملاتړ کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه پخوانی قمندان وایي چې د شنبې پورس په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون د دې هیواد د راتلونکي لپاره یو لوی ګام و. دته په خبره په افغانستان کې د شو انتخاباتو تر سره کېدل د دې هیواد د خلکو ستر بری وو او افغانانو څرګند کړی چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې د نور ملاتړ وړ دی. په تقریبا تیر یو کال کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د بحث وړ یو عمده مسأله د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کېدل و چې ولسمشر کرزی راتلونکي جمهور رئیس ته دا وظیفه پرې ایښې ده. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون اهمیت پدې کې دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره شرایط تعینېدلای شي. ناتو او امریکا غواړي چې یو شمېر عسکري په افغانستان کې د افغان امنیتی ځواکونو دروازنې او په سیمه کې د ترورزم ضد مبارزې د دوام لپاره پاتې شي. د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو له امریکا سره د دې تړون د لاسلیکولو ژمنه کړې خو کچېری انتخابات دویم مرحله ته پاتې سي نو د نوې ولسمشر ټاکل کېدل به ډیر وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په فبروري میاشت کې جمهور رئیس کرزی ته خبر ورکړی و چې امریکا د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. خو امریکایي جنرال جان الن انټرنیټي خبرونه ډیفنس ون ته ویلي انتخاباتو څرګنده کړې چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په لږې بهرنۍ مرستې د طالبانو ماتولو او د امنیت ټینګولو ته تیار دي. د انتخاباتو په ورځ د تشدد د کموالي دلیل دا نه و چې طالبان په کورونه کې ناست و. د پخوانی امریکایي جنرال ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه د حیولا په څیر د طالبانو په وړاندې ودرېدل او اجازه یې ورنکړه چې د تاریخي پروسې ته خنډ جوړ کړي. جان الن په دې اړه چې د افغانستان جګړه بریالۍ ده که ناکامه سوې ویلي چې امریکایان باید دا خبره له ذهنه ونه باسي چې د سپتمبر د 11مې حمله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرونو کې پلان شوې وه. د ټینګار کړی چې په پاکستان کې د اټومي وسلو بی ثباتی او د افراطی ډلو موجودیت یو بل عمده دلیل دی چې امریکا باید په افغانستان کې پاتې شي. شغلی الن ویلي د پاکستان ثبات ما هر شپه تر بده کېدو مخکې ځوروي او تشویش راچوي ځکه دغه هیواد تر ټولو زیاتې اټومي وسلې لري خو هلته مختلفې افراطی ډلې هم فعال دي. د افغانستان ثبات به د پاکستان د وضعیت د ښه کېدو او په ثبات کېدو سره کومک وکړي. د امریکا ډیفنس ون خبرونه د جان الن په حواله لیکي امریکا د دې لپاره لوی قرباني ورکړه چې افغانستان یو باثباته راتلونکی ولري. جان الن ویلي زموږ قرباني او افغانستان هغه راتلونکی ته نږدې کړی چې پر رسیدو سره به په ډیر ډاډ ویلی شو چې بس دی نور نو کور ته ځو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وامریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان الن ویلي دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېدل یو ستره کامیابی وه او امریکا باید په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په پریښودلو غور وکړي. په ځینو حالاتو کې مالی مرسته له دې امله ځنډیږي چې مرسته کوونکي هیوادونه د مرسته اخیستونکو هیوادونو د اداري فساد له امله اندېښمن وي. د اداري فساد پر خلاف څارونکي ډلې یو شمېر مشورې ورکوي ترڅو په اداري فساد اخته هیوادونه ځان له دې ستونزې خلاص کړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر په ریپورت کې اورو.
د اروپایي اتحادیه ځینې ټولنې او هغه هیوادونه چې پراتلونکو کې د اروپایي اتحادیه غړي جوړېدای شي د اداري فساد پر خلاف ځینې اصلاحات غواړي. نړیوالې مالی او غیر دولتي ادارې لکه د نړیوال شفافیت اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په دې حق له یو څو مشورې لري، لکه د دولتي ادارې مسؤلیت باید قوي سي، دولتي لوجستیکي پلورنې باید د سیالۍ او شفافیت پر بنسټ ولاړ وي، د اداري فساد څارنه او قانوني جزا، د سیاسي ګوندونو د مالیه شفافیت، معلومات تلاش رسي. د اروپایي اتحادیه ټولنه د هغه هیوادونو چې غواړي د دې اتحادیه غړي سي له دولتي مامورینو غوښتنه کوي چې خپل شتمنۍ دې ښکاره کړي څو د دوی ترمنځ د ګټو اختلاف رامنځته نسي. د اروپایي اتحادیې په څانګه کې د شفافیت د نړیوالی ادارې مشر کارل ډولن وایي د ګټو اختلاف هغه وخت رامنځته کیږي چې مامورین د ځینو شرکتونو چې پکښې دوی په خپله مالي برخه لري په ګټه فیصلې کوي. د زیاته کړه
یو داسې سیستم باید رامنځته شي چې د دولتي مامورینو شتمنۍ په ډاګه کولو پروسه وڅاري چې آیا دا څرګندونې صحیح دي او کنه.
ډولن وایي د اداري فساد امکانات په داسې حال کې لا زیاتېږي چې دولتي مقامات له کومې علني کره کتنې پرته د حکومتي ټیکو یا قراردادونو ورکولو واک ولري. ډولن په دې هکله وایي
تر هغه وخته چې دولتي کارکوونکي او سیاستمداران څومره ډېر واک ولري چې تجارانو ته قراردادونه ورکړي د اداري فساد خطر هغومره زیاتېږي. نو په دې خاطر داسې پروسې پکار دي چې شفافې علني او پر سیالۍ ولاړې وي.
د نړیوالی مالی مرستو ورکوونکو ادارو او هیوادونو یو هدف دا دی چې یو بې پلوه قضایه دی جوړ کړای چې که د مرستې اخیستونکي په افغانستان کې وي او که په نورو هیوادونو کې اداري فساد دی څاري او قانوني جزا دی ورته ټاکي. د انکشاف او بیا رغونې اروپایي بانک اداره کوونکی مشر الن راوسو وایي
That's why we've been working with the
کوم تجارتان کدا سه فکر کوي چې دوی سره لکم سیال یا له دولتي ادارو لخوانه انصافي شوي دا دوی به وکول شي چې خپل شکایت یو به طرف ادارې چې پروګرامو ادارو د پابندیانو پیشنهاد کولی شي لخوا و پلټي.
د اداري فساد پر خلاف فعالین وایي چې ځینې پیاوړي اشخاص تجارتونه او ګروپونه د خپلو پټو مالی مرستو له لارې پر انتخاباتو اغیزمن کېدای شي چې دا کار د سیاسي اداري فساد خطر زیاتوي. ډولن په دې هکله وایي چې سیاسي ګوندونو سره د شفافو مالی مرستو لپاره د قوانینو شتون پکار دی. فعالین وایي چې د پلټونکو جورنالستانو او مدني ټولنې فعالینو په غیر حاضری کې اداري فساد وده کوي. د معلوماتو د ازادي قوانین د ملکی وګړو لپاره پیاوړي کوونکي وي ترڅو دوی وکولای شي اداري فساد په نښه کړي او د عکس العمل لپاره غوښتنه وکړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا انټرنیشنل ریسکیو کمیټه چې د بشري مرستو یو غیر دولتي اداره ده وایي چې په افغانستان کې مرستندوی ادارو د معلوماتو په شریکولو سره خپلې کمی اسانتیاوي ډېرې نتیجه ورکوونکې او ګټورې کړې دي. د واشنگتن لخوا د افغانستان د بیا رغونې عمومي څارونکي جان سوپکو وایي چې د امریکا دولتي ادارو د اروپا اتحادیه او ملګری ملتونو ته هم پکار ده چې د یو بل سره معلومات شریک کړي او څو د مرستې لپاره پیسې غلا یا بې ځایه مصرف نسي.
په کابل ښار کې د ځینو لومړنیو ښوونځیو ماشومان شکایت کوي چې ښوونځي ودانې نه لري او دوی په کېږدیو او یا همداسې په رانه میدان درسونه وایي. هغه زده کوونکي چې ښوونځي ودانې نه لري وایي چې ځینې ماشومان د نم یا نورو ستونزو له امله ناروغان کېږي. په دې اړه پام وکړئ. د یوسف صدران رپورټ.
د راپورونو له مخې سږ کال د ټول هیواد په کچه 1.5 میلیون نوي ماشومان په 10 کال کې ښوونځیو ته ځي چې د پوهنې په برخه کې د نورو ټولو ستونزو سره د زده کړو لپاره د ښوونځي ودانۍ نه لري. له ولایتونو څخه نیولې بیا تر مرکز کابل پورې داسې ډېر ښوونځي شته چې زده کوونکي پکې تر شنه اسمان لاندې یا په کېږدیو کې درس وایي. د کابل په بګرامیو سیمه کې د ګلبوټي په نوم د یو لومړني ښوونځي زده کوونکي هم همدا ستونزه لري. دا خونځای چاردیوالی نه لري، د درس خونې او څخلو وبو پکې نشته او زکونکو په لاندې فرش درسونه وایي. د دې خونځي دوه زکونکو آزادۍ رادیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
سه ماری مونږه درس نه سویلې، ګرمي په سمپو کې او سه باران نظم کلم دا زمونږه ډوکی درد کوي. مونږ مکتب ته نه راځو کله. خوړو چې دولت مونږ ته کتابونه راکړي، مونږ کتابونه نه لرو.
مونږ غواړو چې د مونږ مکتب جوړ شي، مونږ غواړو چې خیمه جوړ شي، چاردیوالی مو شي. چکله بارانی مونږه خټو کې ناستیو، مونږ لاندې فرش باندې کینو.
د ګلبوټې د لمړنی خونځي سرخونکای عبدالمجید وایي تیر کال هم له وزارت غوښتي وو چې کودانې نه جوړیږي، لک تر لګه کېږدی دی ورکړي، خو تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دای هم ګلمند او لازادۍ رادیو سره د زړه خواله داسې وکړو.
ما د خیمو پیشنهاد پر اوس کل په 2000 کال کې مو کوي دونیم کال کې مون خیمه بالکل پر ریاستونو په ورزتونو کې خیمه نه لرو. مون ورته لمن تاسو د آبادی نه توبه، آبادی را تم کوي، دا چردیولی خوراته وکي، چردیولی را تم کوي، خیمه خوراته را کوي، خیمه مرا کوي، چوکیدار خوراته کوي، نو مونږ په 3 کیلومتر یا 4 کیلومتر کې په کابل مرکز کې پراته یو. مونږ نو څوک د چوکیدار پښتنه کوي، نه د مونږ څوک د معلم پښتنه کوي، نه زمونږ د څوک د مکتب پښتنه کوي، نه زمونږ د څوک د خیمو پښتنه کوي، نه مونږ د څوک د کتابو پښتنه کوي.
د دې خونځي خونکو وویل چې ډیر وخت یې مهم اسناد باد او باران خرابوي او له همدې عمله هر ورځ د خونځي مهم اسناد له ځانو سره کورونو ته وړي. د پوهنې وزارت مسلکي مرستیال آصف ننګ د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل ښار زیات نفوس د دې سبب شوی چې اوسیدونکي د ژوند د نورو ستونزو په شان د پوهنې په برخه کې هم ستونزې ولري. هغه وویل
کابل کې خاص ستونزه لرو. کابل کې اول ستونزه د وګړو ده، یعنی نفوس. د کابل نفوس نږدې 1 میلیون ته رسیږي او ظرفیت د کابل د 1 میلیون 1.5 میلیون لپاره ده، نو خدمات په مشکله رسیږي. په کابل کې موږ ملکیتونه نه لرو. په خود ښار کې غیر پلاني سیمې دي چې هلته موږ د